ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلس. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته متحدو ایالتونو ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګا نه وخته په یو بیان کې وویل سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس وویل واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد وویل دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پرون دوه امریکایان خوشی کړل. د نیت پرایس په وینا داسې ښکاري چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشی کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې څو تن امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناشنا ناروغۍ د دوو ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې اتیا تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا ناروغۍ له وړ مورځې راهیسې د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې ده. د حکیمي په وینا د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، توخیږي او تبه کوي. د حکیمي په وینا روغتیایي ټیمونه سیمې ته تللي دي چې دا ناروغي تشخیص کړي. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه بیګانه وخته د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو حوضې په سیمه کې شوې ده. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس د ګرشک د مرکزي روغتون د مسؤلینو له قوله ویلي دي چې په ټپي ماشومانو کې د یوه حالت نازک دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي روسیه غواړي چې له ایرانه بی پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې د پارلمان غونډې ته وویل ایران د روسیې په یو مهم پوځي ملاتړ بدل شوی دی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیې څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.5 تریلیون ډالر بودیجه خبر ورکړی چې لویه برخه یې اوکراین ته ځانګړې شوې او په دفاعي بودیجه کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجه طرحه پرون وړاندې کړه. په دې بودیجه کې له اوکراین سره 45 میلیارده ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجه تصویب شي دا به په یو ځای له یوه هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 30 میلیارده ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رایه ورکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لوړندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. طالبانو نجونې له پوهنتونونو بندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون ښودلی. طالبانو چې پروسه کال یې پر واک ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله د نړیوالو له پراخ غبرګونونو سره مخامخ شوي وو او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسئله ګڼل کیږي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې بندې کړي. پاغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولې دی پکې راغلي دي چې د کابینېټ پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د برېټانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وخندله. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ ووډ وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب په ترلاسه کوي، خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا استازی باربرا وډوارډ بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یوه بله ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو، د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلی وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخت چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتون کې شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونو رو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره د څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقي کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سږ کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا یې په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې دي تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بند دي، خو پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دي بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلینو درسونه تنظیم شي. په تیرو سه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. دا پریکړه به له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د پخواني رنګ شوي نظام د ولسي جرګې د غړي او د چارو د شنون کې شینکی کړوخیل نظر پوښتلی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقونو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کوي. دا هیڅ نوه توجیه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني، هیڅ نوه توجیه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده زنستیز انسان یو دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی ده، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی او یو شمېر نورو کسانو حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای دا سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سخت ریزی غوره کړي، هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي ولس په مقابل کې راپاتېږي او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کې د ښځو حقونو پر ځای باندې پاتې هغه هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري په دا رقم درې چې دوی غوره کوي خو بالاخره ولس په مقابل کې پاتېږي او دوی عمر به لا لنډېږي او دنیا به هم او دوی باندې فشار راوړي نو هغوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي او هغه ټول سختریز لکه د ندیم همدارنګه پنځه شپږ هغه نور سختریز کسان دي چې د دې کسان دوی غم نه خوري او لګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي همدارنګه نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس په ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم تر لري شي
لنړیوالو سره خو اسه هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي یعنی په رسمیت نه دي پیژندلي نړیوال نور څه کولی شي
نړیوال باید د موضوع ډېره جدي ونیسي ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ څه ورځې دغسې جنابان په کوڅې باندې مقرري که هغه د معارفو سرپرست وزیر ده او که د لوړو زده کړو زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي ده د افغانستان په ګټه نه دي دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی چې دوی کړی دی او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه نسمنه چې صرف دی باندې فشار راشي نه د افغان ولس باندې باید داخله اقدام شو دغه سکوت ما کی او نړۍ باندې او درې زغره کی
البته تاسو د مرکه په پیل کې هم د اشاره وکړه چې دا د وزیر پریکړه ده لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبان
زما فکر نیم چې باید ټول په دې کې راځي ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی لکه څنګه چې دوی مشر ویلي چې تاسو به هر نوع ناراضګي سلري تاسو دا اجازه نه لري چې علني کې دا هغه پریکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به دې شاته ولاړ او باقي دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي
د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي د سیاسي چارو شنن کې شینکې کړوخیل وچې د طالبانو د حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عواقبو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو 19 یويشت او 25 مترو چې 2000 او یا 2000 یو سلو څلويخت او 2000 اتسوا شپته کیلو هرتز کیږي او ریدلای شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده د دې غونډې د جزئیاتو په اړه نور راپور احمد شیبر اوروي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاد په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې پوتې رو درو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړي او اکثریت افغانانو دې ته ویل دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکاره کړ او ویل
وی ار ګریټلی کنسرنډ اباوت د ریسنت اکټیویټی اف ICKP
موږ د داعش خراسان څنګه وروستي وبریدونو ته ډیر اندېښمن یو په څنګه ډول چې د روسیې پر سفارت برید وکړ د پاکستان پر سفارت حمله وکړه او پر هغه هوټل حمله وکړه چې ډیر چنایان پکې و بلور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډیر اندېښنه لرو خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته
اغلی اوتنبایو زیاته کړه چې د افغانان بیا د طالبانو لړډیرو اعمالو سره مخالف دي د یونام مشه امنیت شورا ته په خپل وینا کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د نومبر د 14 منټي پریکړې ته اشاره وکړه چې خپل قاضیانو یو غشتل شهود جاری کړي د اغلی اوتنبایو په وینا په نړیواله کچه د سزا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د ویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شرعي سزاګانې په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هوادو کې تطبیق شي طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر نارینه او ښځینه په درو وهلي دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی د فساد په تړاو د یونام مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوې دي، خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نښې د اندېښنې وړ دي.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نه هم پړاو د پنځشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. دا مرحله د دوشنبه پر ورځ پیل شوه او په ترڅ کې په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. بیا هم احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولای شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین سش کال په جنوري کې پیل شو چې اته مرحله بشپړې شوې دي او اوس یې هم پړاو روان دی چې تر پنځشنبه دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایاند شرافت زمان ازادي رډو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسوت سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځ دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته د واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سش کال دوه مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. په روس سش کال د پولیو څلور او په 2000 کال کې شپږ 50 پیښې ثبت شوې وي. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین لاري مخنیول کېدای شي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو د واکسین په اړه جزئیات مو اوریدل. مدرنا شرکت چې دوه کاله مخکې د کورونا پر ضد واکسین جوړ کړل اوس د یو ډول سرطان پر وړاندې واکسین جوړ کړی او لمړني ازمیښتونه بریالي بلل شوی دی. مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام وړاندې شي په مکړی د دې واکسین په اړه راپور ته چې اسمت ساروان چمتو کړی.
د بزنس انسایډر خبرونه د راپور لمخې مودرنا کمپنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د شرکت ویل چې تجربه ورته وشو چې د سرطان د ناروغۍ لپاره د دوی لوري جوړ شوی واکسین د هغو کسانو په درملنه کې بریالی دی چې د پوستکي په سرطان اخته دي. د ازمیش پر یو سلو و 50 تنو چې د پوستکي په یو ډول سرطان اخته وو شوی دی. د پوستکي دا ډول سرطان مالونوما نومیږي. دغه کسانو د سرطان د درملنې لپاره جراحي عملیات کول او بیا یې د سرطان د تداوی لپاره یو ډول درمل استعمالول خو د مودرنا واکسین ورته ډیره ګټه ورسوله. د مودرنا اجرایی رئیس سټیفن بنسل دا د کووید 19 په وړاندې لخپلو واکسینو سره پرتله کړی دی. دی وای د دې چیرنی د نتیجو د څرګندې دوه شیبه ورته کټ مټ هغه سی و چې د 2000 په جنوري کې د کووید 19 په وړاندې د مودرنا د واکسینو نتیجه ولیده. د هیل لري چې د دوی له لوري جوړ شوی واکسین به ممکن د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره لا اغیزمن ثابت شي. دا واکسین د میرک کمپنۍ له سرطان ضد درملو سره پرتله کوي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د تداوی لپاره تر ټولو ډیره کارول کیږي. د روان 2022 په لومړیو 9 میاشتو کې میرک کمپنۍ د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سرطان ضد درمل پلورلې دي. بنسل وای مودرنا شرکت او شریکان به په 2023 کې څو نورې څیړنې هم وکوي او نه یوازې د پوستکي د مالونوما سرطان پر ناروغانو به ازمیشت کړي بلکې پر نورو سرطانونو به هم تجربه کړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمرګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دا یو الماس و بیا به داسې پیدا نشو.
په نورستان کې له ودونو موسیقي حس شوې. کوچانو بیا شپلې په دمبوري بدل کړې. دا به هم واورې.
موږ د نړۍ ادبي او فرهنګي ټولنه مشاعره کوو.
د پښتو له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. سندرغاړې قمرګلی 15 کال ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوش ژوند دی. خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خوشاله نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1446 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بې وسله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و. طبله به یې وهله. خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 14 کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږدېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې موسیقي لوستې وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له ساحل سره د قمرګلې شریک شون شل نه شو. 19 کاله وروسته تر واده پر ساحل د زړه حمله راخله او وفات شو. تر دې پیش څو کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووشل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی شوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نږدې 30 کاله پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد ساحل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه. دا سندره وروسته یو شمېر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیحه راستګار ده. اغل راستګار لا سجیر اډو سره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر ملي نشوره خوښینی سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکر وټی به ایرې نشي.
باید پوښیم کې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و. دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد ساحل ژور اغېز و. هنرمند هارون پاچا وای
دا غې د سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان د نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین ساحل لاسو. زه دا ویل شم چې زما په شمول د دې اثر چې سمرم سندرغاړي دي نو هغه خامخه د کمرګل بیبی له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د کمرګل بیبی سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلی زوی ایمل زاخیل هم خبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بل کړي دی و به تل پاتې وي.
دا اوس اوس فعلاً چې څومره سندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظر ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وایي او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایع ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره وه. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې ته کیږي ور سره د چا سره ترتلې تیری شي او د ژوند یوه لویه برخه لوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اغیز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واورې پرتې وي، د قمرګل جسد چې له یوه کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق دوه رکعته نوافل وکړئ، ماښام یا ماسخوتن او دې ته دعا وکړئ. نور راته څه نه راځي، نه پوهېږم، ډېره فقیره ښځه وه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیدا نه شي په ښځو کې. د ښځو په ښایست باندې مه تېروځي چې فلانۍ ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده زیبه یې لري، ښایسته ده نه. آواز وګورئ، الماس وګورئ، طلا وګورئ، نقره وګورئ. دغسې خدای تعالی پر باندې رحم کړی او ټول افغانستان ته ډېر په صداقت سره خدمت کړی دی. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته دا تللی ده او ډېر په صداقت خدمت کړی دی. او ډېره یو فقیره یو درویشه ښځه ده، لاس پورته کړي خدای تعالی دې ته شمزمشي
دا تلسمی پیړی ډنمارکای کسلیکوال هانس اندرسن وای کله چې د کلمات و وسنوی او ګونګشي موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدلی دی. حتی له ودونو سندرې څنډل شوې دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې په خوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله. اوس پکې نه تړنګ وي، نه تړونګ، او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخواني سیمه ییز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي، ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کورته، پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې شو هغوی ته پیسې ورکوي، په بسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوي او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکوي، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکوي. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوي. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لری صحیح دي، لا هم دا دود پاتې دی چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښ سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاری صحیح دی، هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دی، نو دا فرهنګ ورو ورو له منځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي، او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتړونو او پخوانی دودیزی موسیقي الو غغولو پر ځای د غشپې ورځي د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحب داد همدر دوی د خوخی مراسم بچي پوخا په کومو دودونو ګرم او خکولی وو، ډیری یا ختم شوی او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلک به ټول نساګانې به کولې، خلکو میلې به کولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو 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 په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو، شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزني راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې پا په یو سپیره دشته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. د لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د استاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دشته کې ل خپل لاسي دمبورې سره مرسی وایي. شاید کا پوات داد میرائی خلق لیڈیر کبھی آرمان داد میرائی رانا را غلائی ویدر واو رزو میل مولا لیائی بمسا پروازر گردو لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بيخي ډیر واز دی به په خا ډیر خوشي کول آسان به درلود او خام به درلود دی غره لمن ته به وختل اوازنه به ویل ته مرلې شپلې دا به وهله دروي دی دروي ورته وای دا به وهله اوس ډیر نه خوخه دی لدی زون چې ډیر اکثره جایسي وي د کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتي او بیا تر بنګال به کډي وهله، اغی بل ځان سره له دواړو لورو سوداګریستو کې وړل راوړل او د دې تر څنګ به خپل رمی بيولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګال ځي او نه هغه رمی او لار مو سره شپې لږیږي جی.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي، بشیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشټون لامل یو شمیر تړل شوی او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمیر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای:
الحمدلله زموږ د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنه مشاعرې کوو. هغه شاعران چې ښه شاعران دي، شعرونه یې ښه شعرونه دي. تقریبا 50 پر شاوخوا شاعران لرو. دلی راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي. البته اونیزې مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستۍ کې تاسیس شوې ده، چې د هغه سره زموږ اړیکې سته. د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري، خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي:
موږ ځای نه لرو، اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې، چې هغه مکاتبو کې هم اوس مشکلات دي، دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده، چې لامل یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواڅ خه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایت دوی سفرونه تنظیمېدله.
د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هلمند ادبی بهیر ترڅنګ په نادالی، مرجا، ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبی بهیرونه فعال وو، چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې. خو اوس یوازې د نادالی ولسوالۍ ادبی بهیر او مرکز لښکرګاه کې د څراغ په نوم ادبی او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادالی ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبی بهیر فعال دی. نور نو د ادبی غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبی فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې له هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلی دي او هڅه یې کړې ده چې د ادب د مینهوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري، خو بیا هم د ادب د مینهوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی، چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی دی، چې د کتاب د مخکتنې او مشاعرو برخې ته ځانګړې شوی و. په همدې غونډو کې، یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې، د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی. که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولې په دې وروستیو کې د ادب مینهوال یو ځل بیا را غوړېدلی دي او هڅو یې ګلان نه غوړېدي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي، او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې ونیسي غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انزورونو د رسنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ آی آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه به واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر را مخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوش شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یو سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلی ده. د ختیځ ادبي بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دو پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چی سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختی زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختی پرمدې ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، تریرا اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډیر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطح باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دو پنځوس مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیس خپرندې ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نه خېدی، بیا یې پسې په پینځو پینځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او اریزه لیکنې په نورو برخو غوښتن لیکونو باندې او سچې دا اریزه چې په خپلې لمنه کې څومره اریزي راغونډیږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازیګر کتاب پلورځي ته ور په برخه دی. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینځي صاحب ژباړلې په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې. او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده. بیا مازیګر کتاب پلورځي د ارینځي صاحب په اجازه باندې زر ټوکه په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال اورون اندی وای په سنی پیر کې چې د انسانانو د ژوند د سنتیاو لپاره پنړیواله کچا ساينس او ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي. په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمی دي. د رون اندو په وینا د ساينس او ټکنالوژي څخه هغه مهال اغیزمند کار اخیستل کیږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوي او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له وسنوی چارواکو غواړي چې د ساينس او ټکنالوژي له پرمختګونو سره د آشنایي په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساينس او ټکنالوژي له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو او دا کمای د ژباړې لارې پورې کیدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، دا سینه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي. په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
رونان دی وای په هیواد کې دشته ورانه یو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روخانتیا لپاره علم، حکمت او ټکنالوژي مهمه ارتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساينس او ټکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده او خپل وطن چې جوړو او بیا ورورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند هم پی جوړ کو.
د نظر خواندان وای افغانستان له نوي ټکنالوژي داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنۍ پوګدو کې د دغه ټکنالوژي د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوانونه ړنګ شوي ول. څیرونکو او د نظر خوان محمد امین فروتن وای
دا د دې څو لسیزو پوتریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لنړۍ او په ځنګړی توګه لګونډي هیوا دونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیز په لوري پرانیستې وي، د ګونډیانو د حسادت د راپاریدو سبب شوي او یلې شم چې د دې فضا پر منځته کولو او لمعاصر ټکنالوژي څخه په لازم لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پوری تړلی وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي هغه دی ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی که په علمي برخه کې دی که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی که په تاریخي برخه کې دی که په ادبي برخه کې دی که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي هغه دې موږ ته وښیي انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډېر جدي یو چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا پوهنې سوداګرۍ هوایي خدمتونو مخابراتو تخنیک چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسیده. تر بلې وی مو خدای مل. زحمت شي بر لتاسو اجازه غواړم.